The Washington DC na The Voice of America Diva Radio de
ګران اوردونکو السلام علیکم دا وایس اف امریکا دیوا ریډیو دینن د اتوار ورز کال 2015 د ستمبر د میاشتې د 13 نیټه دا وخت شوې ده په پاکستان کې د ماخام شپږ په افغانستان کې دی پینځنیمې او دلته په واشنگټن ډی سی کې د سهار 9 بجې شوې دي. د وایس اف امریکا دیوا ریډیو په دې خبرونه کې درته زه شعیب زاده
او زه نصر کاکا
هر کله وایو نو به تاسو په امر اگر زه د اوس وخت مهمو خبرونو سر ټکو ته
د پښتو ژبې وتلي لیکوالانو شاعرانو او سیاسي مشرانو د پاکستان په مرکزی حکومت ژغ کړی چې پښتو د دفتری او ملی ژبه وګرځوي. کوټه کې روان پښتو عالمی سیمینار ته وینا کوونکو د ملګری ملتونو څخه غوښتنه کړې چې د پښتو د یووالي لپاره دې کار وکړي.
وی وګورئ شي چې دا خپل علمی پانګونې سره یوځي او په علمی دغر کې نور هم پرمختګ وکړي.
د بلوچستان اعلی وزیر ډاکټر عبدالمالک بلوچ د نواز شریف په حکومت غږ کړی چې د پاکستان چین اقتصادي پروژې په اړه شوې خپلې ژمنې دې پوره کړي. د ریډیو سره یو ځانګړې مرکه کې وزیر اعلی ویلي په کار ده چې اول د خیبر پښتونخوا لاره جوړه شي.
فیڈرل گورنمنٹ کو اس کمٹمنٹ کی پاسداری کرنی چاہیے کیونکہ اس نے اے پی سی کے حوالے سے ایک بات کی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو امپلیمنٹ کرنا چاہیے.
او په ترکیه کې د ناتو په غونډه کې دغه تنظیم غړي هیوادونو د اشتون راوړل یو لوی خطر ګرځولې او هم ترکیه کې دوه غبرګو موټر به میچادونه کې اته پولیس چارواکي وژل سوي دي.
I see Turkey's role to be critical to us first and foremost understanding the issues that we face.
قدر من اردونکو دا سرټ کې سپام شید دی او سن نورو مهمو سیمایزو او نړیوالو خبرونو تفصیل ته شروع وکي زموږ همکار نصیر احمد کاکړ صاحب.
په کوټه کې د پښتو نړیوال درې ورځنی کانفرنس روان دی چې په کې له افغانستان، اروپا، امریکا او یو شمېر نورو هیوادونو څخه پښتانه لیکوالان، شاعران او څېړونکي برخه لري. دا غونډه د بلوچستان پښتو اکیډمي په کوربتوب کیږي. د دې سیمینار پښتو ژبه او جهانیت ستونزې او امکانات لومړنۍ برخه نن پای ته ورسېده چې مشریه د بلوچستان گورنر محمد خان اڅکزي کوله. د سیمینار ته په خپله وینا کې ښاغلی اڅکزي وویل چې د نړیوالو ژبو سره پښتو سیاله کولو لپاره د داسې کنفرنسونو اهمیت ډېر دی. د دې کنفرنس په ویاړ ګڼ شمېر کتابونه هم چاپ شوي دي. سیمینار ته وینا کوونکو غوښتنه وکړه چې پښتو د کامی او سرکاري ژبې حیثیت ورکول سي او د ملګری ملتونو په ادارې یونسکو یې ژغ کړی چې د پښتو د ودې لپاره دې بشپړه اقدامات وکړي.
د پاکستان بلوچستان ایالت کې د واکمن ګوند نیشنل پارټۍ د کارکوونکو یو غونډه نن د خیبر پښتونخوا په سرخار پیښور کې ترسره شوې ده چې پکې د خیبر پښتونخوا قبایلي سیمو د هیواد د نورو برخو نه کارکوونکو یا ورکرانو ګډون کړی دی. په دغه غونډه کې د ګوند مشر او د بلوچستان ایالت اعلی وزیر ډاکټر عبدالمالک بلوچ هم ګډون کړی. د وایس اف امریکا ډیوی ریډیو سره په ځانګړې خبرو اترو کې ډاکټر عبدالمالک بلوچ ویلي حکومت یې هڅه کوي چې په بلوچستان کې د جدایي غوښتونکو بلوچ مشرانو سره تماس ونیسي او ډېر ځل به په دغه لړ کې د برامداغ بوکټي سره رابطې کوي. د بلوچستان اعلی وزیر د چین پاکستان اقتصادي رادارې په اړه هم اندېښنې ښودلي او د نواز شریف په حکومت یې غږ کړی چې د پاک چین اقتصادي پروژې په اړه شوې خپلې ژمنې دې پوره کړي.
په افغانستان کې امنیتي چارواکي وایي د امریکا په یوه ډرون برید کې لږ تر لږه څلور وسلوال وژل سوي. د دوی په وینا د برید نن د یکشنبې په ورځ د ننګرهار ولایت په لالپوره سیمه کې ترسره سوی او ډرون الوتکې یو پیکاپ موټر په هدف کړی. دغه سیمه د خیبر قبایلي سیمې سره نږدې ده او چارواکي وایي په وژل سوو کې یو مهم وسلوال قومندان حبیب الله هم شامل دی.
د پاکستان خارج دفتر ویلي دوه ورځې وړاندې په مکه کې رامنځته شوې بدې پیښې کې پنځه پاکستانی کسانو ژوند د لاسه ورکړی دی. د پاکستان خارجه وزارت تر مخه په دغه پیښه کې د اولنی رپورټونو تر مخه اووه څلوېښت کسان جوبل شوي وو. په دې اړه نور تفصیل زموږ همکار ارباب محمود علي وړاندې کوي.
د پاکستان خارجه وزارت د پنځه پاکستانی وګړو د وژنې پخلی کړی خو مطبوعات وایي ځینې وګړي لا اوس هم بې درکه دي او امکان کېدلی شي شمېره سوا شي. سعودي عرب کې د جمعې په ورځ د کرین راغورځېدو پیښه کې لږ تر لږه یو سل اووه کسان مړه شوي وو او د دوه سوه نه زیات ژوبل شوي وو. نن د پیښې ځای ته یو شمېر د سعودي عرب چارواکي ورغلي او نورو مشرانو هم دوره کړې او ویلي د پیښې کره پلټنې به کوي. سعودي عرب او پاکستان چارواک کې وای زپلی شوی خلکو سره به هر قسمه مرسته کوي. نړیوال مطبوعات وای دا قسمه پیښه سعودي عربستان کې د حج په موقع نوې خبره نه ده، او ځینې مطبوعات وای سعودي عرب د حج نه په اربونو پیسې ګټي. دا قسمه بدو پیښو کې د زپلی شوی خلکو لپاره د بیمه لپاره څه قسمه پالیسي ده په دې حق له اوسه پورې وضاحت نه دی شوی، او نه د افغان د سعودي عربستان لخوا دا ښودل شوی زپلی شوی خلکو سره به څه قسمه مرستې کوي.
دا د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو ده.
په هندوستان کې پولیس وایي دوی د هغه مشکو کس په لټون دي چې په لاقانونه توګه یې چاودېدونکي مواد په یوه ګودام کې پر ځای کړي وو، او له چاودېدو څخه یې لږ تر لږه اته اتیا کسان وژل شوي. دغه پیښه کې سلو ته نږدې نور ژوبل دي. پولیسو نن د یکشنبه پر ورځ ویلي دوی په راجندرا کسوا پسې ګرځي، څوک چې د دوی په وینا په تیښته دی، او هغه کیمیاوي مواد، جلاتن او نور چاودېدونکي مواد په مدیا پردیش ایالت کې د یوه رستوران وڅنګ ته پټ کړي وو.
د اتوار په ورځ په یروشلم کې په اقصا جماعت کې د فلسطینیانو او اسرائیلي پولیسو ترمنځ په داسې مهال نښته شوې دي چې یهودیانو خپل نوی کال لمانځو. په مسجد اقصا کې حالات هغه وخت کړکېچن شول کله چې پولیسو په هغه فلسطینیانو نیولو لپاره جماعت ته ورننوتل چا چې ځان په اقصا جماعت کې بند کړی و، او په اسرائیلي پولیسو یې کاڼي ورولي و. د اقصا جماعت سره دغه تشدد وروسته د هغې سیوا شوی چې ځایي مسلمانان دغلته د غیر مسلمو په تګ راتګ او یهودیانو ته د جماعت په هر د خپل عبادت کولو په سر په قهر دي. اقصا جماعت یهودیان خپل تر ټولو مقدس سی، او مسلمانان د مکې او مدینې وروسته خپل درېیم مقدس ښار بلي.
په جرمني کې پولیس وایي نږدې 2200 کډوال پروند د شنبه پر ورځ جنوبي ښار میونخ ته د پناه لپاره رسیدلي، او چارواکي اندېښنه لري چې ډیری به تر اسمان لاندې خپلې شپې تیروي په دې چې دوی د تګ لپاره بل ځای نه لري. چارواکو نن د یک شنبه پر ورځ ویلي ښار ته د کډوالو پته کې څه کمی نه دی راغلی. میونخ له ختیځ څخه و جرمني ته د داخلېدو لپاره غټه لاره ده. نور حال هم په دې باب د وایس اف امریکا په ریپورت کې زموږ همکار ماوش جلیل وړاندې کوي.
اخوا د جرمني چارواکو وینا ده چې د دوی اندازو تر مخه په راتلونکي دوه ورځو کې په ملک کې نور سلویخ سره کډوال راتلی شي. دا شمیره د تیرې اونۍ په آخر کې جرمني ته راتلونکي کډوالو شمیرې نه دو چنده زیاته ده. امکان دی چې د دې کډوالو غټه شمیره به د هیواد جنوبي ښار میونخ ته ځي. د جرمني چارواکو وینا ده چې د کډوالو راتلو لپاره انتظاماتو په سلسله کې مرستو په لړ کې یې 3000 پوځیان هم پر ځای کړي دي. جرمني د شام او لیبیا پرنګه جګړه ځپلي هیوادونو نه راتلونکي کډوالو د خوخي ځای جوړ شوی دی، او د دې غټه وجه د جرمني حکومت لخوا د کډوالو د ريجستریشن د یورپي یونین د قانون معطل کول دي. تیره میاشت د جرمني حکومت اعلان کړی وو چې د ټولو کډوالو په خواستونو به کاروایی کوي، او دا فرق به نه کوي چې هغه کوم یورپي هیواد ته مخکې داخل شوی وو. د دې اعلان وروسته زرګونو کډوال د ترکیې نه د بلقان ریاستونو او هنګري په لار جرمني، آسټریا او سویډن په سفر راوتی. د جرمني میونخ ښار ته تیرونه رسیدونکو کډوالو ته په ریلوي سټیشن تود هرکلی ویلی شو، او د دې وروسته ټول هفته د کډوالو د راتګ سلسله جاری و. داسې خبرونه هم راغلي دي چې د جرمني حکومت په داسې اقداماتو هم غور کوي چې خالی کورونه حکومتي کنټرول کې اغستو وروسته هلته کډوال آباد کړي شي.
په ترکیه کې امنیتي ذریعو ویلي د اتوار په ورځ د هیواد په سویل ختیځو برخو کې د کورد وسلوالو سره نښتو کې درې پولیس افسران وژل شوي. د ذریعو تر مخه دوه پولیس افسران په یو موټر بمې چاودنه کې د سرنک خارګوټي سره نږدې وژل شوي. یو بل پولیس افسر بیا په دیار باکر ایالت کې د کردستان مرکز پارټۍ د وسلوالو لخوا په ډزو وژل شوی. تیرو سو اونیو کې د ترکیه امنیتي عسکرو لخوا په لویه کچه عملیات پیل شوي، چېرته چې د 9 ورځو کرفیو یا ګرزبندیز هم عملي شوی.
د یمن جلا وطن حکومت ویلي له حوثي یاغیانو سره به د ملګري ملتونو په درېمګړتیا د سولې په خبرو کې تر هغو برخه نه اخلي تر څو چې یاغیان د نړیوالې ادارې له قراردادونو سره سم د نیول سو سیمو څخه نه وي وتلي. یمنی صدر عبدالرب منصور هادی نن د یک شنبه پر ورځ یو بیان کې ویلي چې حکومت فیصله کړې تر څو چې 2216 قرارداد بیل څه شرط نه وي عملي سوی دوی به یو هم غونډه کې برخه نه اخلي. صدر هادی روان کال له یمن څخه وتلی، او د حکومت له سعودي عربستان څخه کار کوي.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا د ریډیو د ګلاو خبر من اوریدونکو خبري خبرونه تل واشنگتن ڈی سی څخه او غواړی اصله که څنګه چې وړاندې تاسو په خبرونو کې واردل د پاکستان بلوچستان ایالت په مرکزی شهر کوټه کې د پښتو نړیوال درې ورځنی کانفرنس روان دی چې پکې له افغانستان، اروپا، امریکا او یو شمېر نورو هیوادونو څخه هم پښتانه لیکوالان، شاعران او څېړونکي برخه لري. دا غونډه د بلوچستان پښتو اکیډمۍ په کوربتوب روان دی او د دې سیمینار یو عنوان چې پښتو ژبه او جهانیت، ستونزې او امکانات لومړنۍ برخه وه، نن پای ته ورسېده چې مشر یې د بلوچستان ګورنر محمد خان اڅکزي کوله. د خپل وینا کې و دې کانفرنس ته ویلي چې نړیوالو ژبو سره د پښتو سیاله کولو لپاره داسې کانفرنسونه ډیر اهمیت لري او همدا چې نورو وینا کوونکو بیا غوښتنه کړې چې پښتو دې د کامی او سرکاري ژبې حیثیت ورته ورکول سي او د ملګري ملتونو په ادارې یونسکو یې هم غږ کړی چې د پښتو ژبې د ودې لپاره دې بشپړه اقدامات وکړي. نور حال زموږ خبریال حمید سمسور چې هم دې کانفرنس ته ورغلی یو رپورټ برابر کړی او ورو ته ستاسو پام راګرځو.
په کوټه کې د پښتو ژبې دغه نړیوال ادبي کانفرنس نن په دویمه ورځ باندې هم دوام درلودی، په کوم کې چې له افغانستان سره سره د پښتونخوا او له نورو بارني هیوادو څخه راغلو لیکوالانو او شاعرانو ګډون درلودی.
غم کستا شادی همستا، زور کستا سیالی همستا، ستا جهان رهی ودان هر چستا یو تل نستا. زیم د خپل ځان مولا ته د خانانو خان، زیم د خپل ځان مولا، زیم د خپل ځان مولا ته د خانانو خان، زما پرنګی صد هزار ستا په شان بل نستا.
دوی د پښتو علمی مقاله واورولې. په دغه سیمینار کې ګډون کوونکي د کابل پوهنتون د ادبیاتو د پوهنځي پروفیسر زرغونه رښتین زیور وډې ریډیو ته وویل چې د ملګرو ملتونو د علمی او کلتوري سازمان یونیسکو د پښتو ژبه دی په روغو د فعالو ژبو په قطار کې د درولو لپاره دی خدمت وکړي.
پرمختیا لپاره د ترقۍ لپاره یو واحد مرکز، علمي څېړنو لپاره واحد مرکز جوړول چې دوی په خپل منځ کې کلر دي کبر دوی وکولی شي چې دغه خپل علمي پانګونې سره یو ځای کړي او په علمي ډګر کې نور هم پرمختګ وکړي.
د پېښور د چارسدی د باچا خان پوهنتون رئیس پروفیسر فضل رحیم مروت هم په دغه سیمینار کې ګډون درلودی. د خپل نننی احساسات صدا ډول څرګند کړل
او د اردو خبره له پاکستان جوړدانه هم په کتا سفیل کړی دی. بنگال بیلی دا وجه یو هم دغه وا اردو کو چې دوی ډیر کوشش کوي چې را په ست طریقې سره د هغه ژبې وګرځي دفتری ژبه، دا ضرور تاثیر کوي. او یو وخت و چې د مدرسو کې زمونږ مدرسو کې هم پښتو او عربي وا، اوس دا کم پاکستانی جماعتونه چې دي اسلامي دې په وجه باندې وسلتا غ پښتو په ځای باندې اردو پکې ډېره شوې ده. دا په تاثیر خو ضرور کوي، خو ورسره ورسره په عین کې د ریجنل لینگویجز لا د سوی ژبې چې کمی دي یو لپاره ډېر ځای دی. خو هغه عمل غواړي، نیت غواړي، چې هر صوبایي حکومت نیت څومره دی لپاره او هغه عملي کول غواړي کنه.
لا امریکا څخه راغلی عبدالهادي مولا وویل چې دا وخت پر لیکوالانو باندې ډېره درنه ذمواري ده چې د پښتنو په سیمو کې کم جنگ روان دی، باید دوی د قلم په ذریعه باندې په خلکو کې پوهه پیدا کړي.
د پښتون قوم داسې قوم دی د باندې نه نوتلی لاس د هر چا چې د عربي که د اجنبي که د شرقي که د غربي یو لاس نه پرېږدي چې نه نه ورسي. دا د قوم فطرت داسې دی. نو دا ټوله المیه یا د ټول تراژدي چې روانه ده هغه دا دی چې دلته لاس او یا لاسونه ننوتلي دي که نه په جیب باندې.
لیکوالانو له مرکزی حکومت څخه غوښتنه وکړه چې په هیواد کې دننه ټولې ژبې دي کامی او دوتری ژبې وګرځوي. په دغه سیمینار کې ګڼ شمېر ښځو هم ګډون درلودی. دوی دغه ډول غونډې د پام وړ وبللې. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو، کوټه.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوه رادیو باور کوي.
ډیوه په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوه زیدې
ډیوه پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوه.
ګران اردوونکو دا وایس اف امریکا دی ویلی ډیو قدر من اردوونکو تاسو په کوټه کې روان د پښتو نړیوال کانفرنس واک لباندې رپورٹ واورېدو پکې دا غوښتنې هم چې پښتو دی قامي ژبه هم وګرځول شي په داسې حال چې د پاکستان سپریم کورټ په نږدې ورځو کې فیصله کړې ده چې اردو به په پاکستان کې زر تر زر اسې هم په پاکستان کې سرکاري ژبه وته ویل کېږي خو وایي چې سپریم کورټ امر کړی دی چې اردو دې زر تر زر په دفترونو کې عملي شي. قدرمن اردوونکو د دغې فیصلې وروسته پاکستان کې یو بحث هم شروع شوی دی او په سوشل میډیا باندې په دغه فیصلې نیوکې هم روانې دي. هم په دې سلسله کې په اسلام آباد کې یو ډیبیټ یا بحث شوی دی چې په کې وتلې کارپوها ڈاکٹر پرویز ہود بھائی وی لی دی چې نن سبا د نړۍ سمر جدید علم دی جدید زده کړی دی هغه ټول په انګریزي کې دی او دغه لا اردو ته نه دی راوختي. نو کچر دغه فیصله کیږي دا به پاکستانی ځوانانو او ماشومانو ته ډیر ګران شي. بل خو بیا پروفیسر وقار څوک چې وقار الشاه صاحب څوک چې په قائد اعظم یونیورسيټي کې د پښتو څانګې مشر دی هغه وی چې په کار ده چې د اردو په ځای چې کومه مورنۍ ژبه دی هغه لا قومی حیثیت ورکړی شي. په دې اړه تفصیل اورو د اورنګزیب نه په دې رپورت کې.
د پاکستان سره محکمې د فیصلې نه پس اردو سرکاري ژبه وګرځول شي د بس پیل شوی دی چې حکومت او ولس د لپاره به دا څومره اسانه وي او ټول نړۍ کې انګریزي ژبه د رابطې لوی ذریعہ ده. نو په داسې کې به پاکستان ځان د نړۍ نه بل نه کړي. د وخت د پاکستان سرکاري ژبه انګریزي ده او تیرو اویا کالو نه دلته که عدالتی فیصلې وي او که نړیوال لوزنامې ټول انګریزي ژبه کې لیکل شوی دي. خو اوس ستر محکمې دا حکم کړی دی چې اردو ژبه به د سرکاري ژبې په توګه استعمالیږي او عدالتي فیصلو نه علاوه صدر او وزیر اعظم به هم د انګریزي ژبه کې تقریر نه کوي. په دې حقله سړنکار ډاکټر پرویز هود بای وایي داسې کول به ځکه ممکن نه وي چې ټول نړۍ کې انګریزي ژبه د رابطو لویه ذریعه ده او یو حیثیت ورته ترلاسه دی، بل اردو ژبه د جذباتو ژبه ده خو دلیل او منطق پکې ګران دی. ډاکټر پرویز هودبای دا هم وایي اویا کالو پس انګریزي ژبې پر ځای اردو ته سرکاري درجه ورکول به ګرانه وي او دوی دا مثال هم ورکوي دلته که انګریزي او اردو مطبوعاتو جاج واغستې شي نو واضح ښکاري چې چاته دوه ټکی لیکل ازده دی نو هغه به اردو رسپانو کې خپل رائے د کالم په شکل لیکي. په انګریزي مطبوعاتو کې د تعلیمي معیار او پوهه کتل کیږي. اکثر جدید ساينسز کتابونه په انګریزي ژبه کې دي، دا هغه ترجمه او ټکی ورته پیدا کول به ګرانه وي.
اب انګریزي ایک عالمی زبان بن گئی ہے، ہم یہ نہیں کر سکتے کہ ہر کتاب کا ترجمہ اردو میں کریں. اور آپ یہ دیکھ لیجئے کہ جو کتابیں جن کا ترجمہ ہوتا ہے انگریزی سے اردو میں چند ایک ہی ہیں. پھر جو علم کا پورا خزانہ ساری دنیا میں بکھرا ہوا ہے وہ انگریزی میں ہے، کچھ دوسری زبانوں میں بھی ہے، لیکن اب یہ ایک عالمی زبان بن چکی ہے.
دوی وی انگریزی عالمی ژبہ دا او دا ممکن نہ دا ہر یو کتاب ترجمہ پا اردو کی وشی. دا کومو کتابونو ترجمہ شوی هم دا دا غی معیار ډیر غورځېدلې دی. قائد اعظم یونیورسيټي کې بل پروفیسر وقار دا خبر کوي چې اردو پر ځای کچر نصاب مورنو ژبو کې وی نو زیات به خوي.
بچی ته په تعلیم په مورنۍ ژبه کې ورکېدل دا د انسان یا د بنی آدم یا د ماشوم بنیادی حق ته خو د بل امرغا موږ خو دا حق نه محرومه پاتې کړی شوی یو. موږ او په مورنۍ ژبه کې چا تعلیم نه را کړی دی او ډېر خنډونه ورته ادرولي دي، ځکه چې د بدقسمتۍ نه دی موږ ژبه چې ده دا د پښتو ژبه ده او دلته کې یو خاص سرکه ده چې هغه دې ته د دوزخیانو ژبه یي.
اردو ژبې ته سرکاري درجه ورکولو باندې دا بس سوشل میډیا باندې هم ګرم دی او یو ټویټ کې ویلي شوی دی اردو د هند نه راغلي مهاجرو ژبه ده نو سرکاري درجه ورته څنګه ورکول کیږي. یو بل ټویټ دا هم وایي اردو د اکثریت ژبه نه ده خو د پاکستان قومي ژبه ده، مطلب چې اقلیت په اکثریت مسلط کړی شوی دی. ناقدین دا هم وایي اردو ژبه سرکاري ګرځولو نوې نقصان د هیواد ترقی ته به هم وي او داسې کولو له وجې به پاکستان ځان د نړۍ نه بیل کړي. اورنګزیب خان، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، اسلام آباد.
وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو
استاسو پورٹول نڑے کے پویب پانا ہم اور ادلے شئی
زمونگ دا ویب پانے پتا دا
www.divaradio.com
یعنی www.deewaradio.com
یا www.voadivaradio.com
یعنی www.voadivaradio.com. EEWARADIO.CO www.pakistanjurdana.com.
اردنکو دا وائس آف امریکا ڈیوی ریڈیو دا قدر من اردنکو نن با دا ڈیوی ریڈیو پا ہیلو وی وی پروگرام چی نن ایتا سواور واشنگٹن ٹو خیبر تاستر راندے کی زمان ہمکار رحمان بنیر سیب پا دا پروگرام کی با پا کویٹا کی روان دا پختو نلیوال کانفرنس آو دا سیم نور مهم و موضوعات باندے تاستا تفصیل راندے کی با دا پروگرام کی تاستا نیخ پنیغا برخا ہم اغستا شی تلیفون نمبر 001-202-205-03 او سوم یو بل رپورٹ تاستا سو پامنا گرزو دا پاکستان بلوچستان ایالت کې واکمن ګوند نېشنل پارټي د کارکونکو یو غونډه نن د خیبر پښتونخوا په سرخار کې ترسره شوې ده چې پکې د خیبر پښتونخوا قبایلی سیمو او د هیواد د نورو برخو نه کارکونکو یا ورکرانو ګډون کړی دی. په دغه غونډه کې د ګوند د مشرانو په شمول د بلوچستان ایالت اعلی وزیر ډاکټر عبدالمالک بلوچ هم ګډون کړی. د وایس آف امریکا ډیوی ریډیو سره په ځانګړي مرکه کې ډاکټر عبدالمالک بلوچ ویلي دي چې حکومت یې هڅه کوي چې بلوچستان کې د جدایي غوښتونکو مشرانو سره تماس ونیسي او سره دې د پاکستان مرکزي حکومت نه غوښتنه کړې ده چې د پاکستان چین اقتصادي راهداري په اړه چې دی کومې ژمنې کړې وي هغه دې عملي کړي. په دې اړه تفصیلي رپورټ اورو د ډیوی ریډیو خبريال حمید الله نه.
د نېشنل پارټي د ورکر کنوینشن وروسته ډیوی ریډیو سره په خبرو کې د بلوچستان وزیر اعلی عبدالمالک بلوچ وویل مرکزی حکومت لخوا د پاک چین اقتصادي راهداري په اړه د 28 مئی د ټولګوندیز کانفرنس ژمنې عملي کول پکار دي.
لیکن یہ کمٹمنٹ تھا پارٹی کانفرنس میں اور فیڈرل گورنمنٹ کو اس کمٹمنٹ کی پاسداری کرنی چاہیے کیونکہ اس نے اے پی سی کے حوالے سے ایک بات کی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو امپلیمنٹ کرنا چاہیے.
دا نیشنل پارٹی لخوا ورکرز کنونشن د پیښور په نشتر تالار کې راغوښتل شو چې پکې د قبایلی سیمې او پښتونخوا نه د پارٹی غړو په ګڼ شمېر کې ګډون کوو. دا نیشنل پارٹی صدر میر حاصل بیزن جو اویل مرکزی حکومت ورته د کاریډور یا د پاک چین اقتصادي راهدارې لپاره د مغربي لارې جوړولو باور ورکړي او کچري مرکزی حکومت دغه وادي نه بشاکیږي نه بیا به دوی د نورو سیاسي ګوندونو سره سلا کوي.
اور همي گورنمنٹ اف پاکستان نے یہ ایشورنس دی اس روٹ کو پرائیورٹی بیس پہ بنایا جائے گا اور اس پہ ہماری پارٹی بالکل کلیئر ہے کہ کیونکہ سب سے شارٹیسٹ روٹ یہی ہے اور سب سے وائبل روٹ یہی ہے تو اس کو سب پہلے.
د بلوچستان د داخلي امنیت په اړه دواړو مشرانو وویل په تیرو لسو کالو کې حالات ښه شوي دي. د ځینو بلوچ وسلوالو ډلو لخوا د مذاکراتو خبرې شوي دي. د خان عبدالله سره خو د دوی په رابطه کې دي خو د برامدا بختی سره د مذاکراتو دپاره دوی پلان جوړوي.
مطلب ان لوگوں نے کہا مذاکرات کریں گے, ہم اس کو پلان کر رہے ہیں کہ ہم مذاکرات ان کے ساتھ کریں اور خان صاحب سے تو ہماری باتیں چل رہی ہے لیکن ہماری کوشش ہے کہ برہندک نوزادہ برہندک بکٹی صاحب سے بھی ہم ان سے بات کریں کیونکہ اس نے جو ہے نا خود کہا ہے تو یقیناً ہم نے جو ہے نا اس نے جو انیشیٹ کی ہے اس کو ہم اپریشیٹ کرتے ہیں اور انشاءاللہ ہم جلدی جو ہے نا یہ پلان بنائیں گے.
میر حاصل بیزن جوائی کا برامداغ بوٹی سره مذاکرات کی گی نو دابا پسیمہ کے دا امنیت پلور یولوی پر مختق وی خود دی زیاد انحصار بوس پا مرکزی حکومت وی.
ڈیڑھ سال کے محنت کے بعد ہمیں ایک بریک تھرو ملا پال ہے فیڈرل گورنمنٹ کو کہ وہ اس کو کس طرح لیتا ہے. مگر میں سمجھتا ہوں کہ اگر باہندہ والے معاملے میں بریک تھرو ہوتا ہے تو یہ خود ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوگی.
قومی اسمبلی کے دویشتم آئینی بدلون دلارے قبائلی سیمہ د پختونخوا صوبې برخه ګرځولو په اړه وی او ایل نیشنل پارٹی باندې دغه آئینی بدلون مرسته کوي. حمید الله وایس اف امریکا ډیو ریډیو په خبر.
دا یو سوساس کی د روغ ژوند لپاره څومره قیمتي دي. اے خدایا عقل را, اے خدایا پوها را, پوجړه کې د پیالې کړنګني د چنک ټنګني نو هغه بم لاس وجړوي.
دا خو زه نه وایم, دا خو عبدالقدوس استاد وای. ځان پوی کا ورشه ورشه حالات کا بوکی کا
پښتو ډرامه وره د ژوند نه
د هر اتوار یا یک شنبه په شپه د پاکستان په وخت د شپې پاو کام 9 بجې
او بیا د نهې یا سی شنبه په سهار پاو کام 10 بجې.
وړاندې کوونکی
محمد مونی,
لیکونکی
نور البشر نوی.
دادر
د وایس اف امریکا جو ریډیو د ګلو قدر من اوریدونکو خبري خبرونه لدوام لري او سند روغتیا په باب یو رپورت ولور ته تاسو په امره ګرځو چې ساينس پوهان وای هغه ماشومان چې په ماشومتوب کې له ذهني فشار سره مخ شوی یا د ذهني تشدد سره مخ شوی هغه چې بیا څه وخت غټ سي نو د هغوی په خویونو او رویو باندې هم بدی اغیزې پریوزي. د سویټزرلند کارپوهانو دغه څېړنه چې د اوس مخې ته راغلې ده د وایس اف امریکا په یو رپورټ کې درته زموږ همکاره فوزیه انجم وړاندې کوي.
د یوې څېړنې تر مخې دا خبره معلومه شوې ده چې څوک چې په ماشوموالي کې ذهني توګه باندې څه زور زیاتی سره مخ شوي وي نو په ځوانۍ کې د هغو په رویه کې بدخویي لیدل کېږي او په زره خبره جنگ ته جوړ شي. په سویټزرلینډ کې د ای پی ایف ایل ساینس پوهو په خپلې یوې څېړنې کې د درې څلوېښت داسې ځوانانو منګکانو کوم چې په وړوکوالي کې نفسیاتي توګه باندې سختونه تیر شوی وو د هغو په دماغ باندې د هغې ذهني فشار د اثر معلومولو کوشش وکړو او د دغه څېړنې یو مرستیال څېړنکار ګیم پایرر وایي چې دا رنګ منګکان په نورو عامو حالاتو کې لویو شوو منګکانو په نسبت زیات بدخویه وو او بس جګړې کولو ته به تیار وو. چې د داسې منګکانو په دماغونو کې د برقي عمل معاینه وکړی شوه نو د هغو د دماغونو په دوه ځایونو کې په نورو عامو حالاتو کې لویو شوو منګکانو په نسبت فرق وکتلی شو. دغه ځایونه امیګډلا او آربیټو فرنټل کارټیکس نومیږي. د پویرر وینا ده چې دا ګڼل کېږي چې امیګډلا یو قسم د جذباتو مرکز دی او آربیټو فرنټل کارټیکس د دماغ د فیصلې کولو صلاحیت سره تعلق لري. نوموړی نور وضاحت داسې کوي چې په ماشوموالي کې ذهنی فشار سره مخ شو منګکانو د آربیټو فرنټل کارټیکس په عمل کې کمی یا سستی ولیدې شو او دا د دماغ هغه برخه ده کوم چې د ذهنی فشار په وخت کې د هغې د کمولو کار کوي او داسې د غلط جذباتیت مخنیوي کوي. بلخوا په دغه منګکانو کې څېړنکارانو د دوه قسمو داسې جینز په عمل کې هم بدلون معلوم کړو د کومو له وجې چې په انسانانو کې د حمله کولو د جذباتو تنظیم کیږي. په دغه کې یو ایم ای او ای نومی جین په دغه منګکانو کې زیاتې تیزی سره خپل عمل کولو او بیا چې دغه نفسیاتي تکلیف لرونکو منګکانو ته یو داسې دوایی ورکړې شو کوم چې ایم ای او ای انهیبیټر نومیږي او انسانانو ته د ذهني فشار د کمولو لپاره ورکول کیږي نو دې سره د هغو بدخویي کم شو او د ګړو کولو والا رویه کې کمی راغلو. د پویرر وینا ده چې کله مونږه دا دوایی هغه منګکانو ته ورکړه کوم چې په دغو کې زیات جګړې کولو والا او حمله کولو ته آماده وو نو دغه منګکان بالکل لکه د نورو عامو منګکانو په شان سم دم شو. او دې سیزنه مونږ ته معلومه شوه چې که په ماشوموالي کې نفسیاتي فشار نه تیرېدو سره په ځوانۍ کې په چا د دې څه بد اثر وي نو داسې نه ده چې کنی د هغې مخنیوی نشي کېدی.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
دونکو ڈیوا ریڈیو ته واری بیا خیر علی وخت شوی دی. په پاکستان کې د ماخام شپګنی می افغانستان کې دی شپګ او دلته واشنگتن ډی سی کې د سحر نهنی می بجې د خبرونه وړاندې کوونکې زو شویب زاده
او ز نصر کاکا
دی واری بیا وخت شوی د مهمو خبرونو سر ټکو ته.
د پښتو ژبې وتلي لیکوالانو، شاعرانو او سیاسي مشرانو د پاکستان په مرکزی حکومت ژغ کړی چې د پښتو ژبه دي دفتری او کامی ژبه وګرځوي. کوټه کې روان پښتو عالمی کانفرنس ته وینا کوونکو د ملګری ملتونو څخه هم غوښتنه کړې چې د پښتو د یووالي لپاره دي کار وکړي.
وی وکولی شي چې دغه خپل علمی پانګونې سره یوځی کړي او په علمي ډګر کې نور هم پرمختګ وکړي.
د بلوچستان ایالت اعلی وزیر ډاکټر عبدالملک بلوچ نواز شریف په حکومت غږ کړی چې د پاکستان چین اقتصادي لارې په اړه شوې خپلې ژمنې دي پوره کړي. د ریډیو سره یو مرکه کې وزیر اعلی ویلي په کار ده اول د خیبر پښتونخوا لاره جوړه شي.
فیڈرل گورنمنٹ کو اس کمٹمنٹ کی پاسداری کرنی چاہیے کیونکہ اس نے اے پی سی کے حوالے سے ایک بات کی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس کو امپلیمنٹ کرنا چاہیے.
او په ترکیه کې د ناتو په غونډه کې دغه تنظیم غړي هیوادونو داعش توندره وډله یوه لویه خطره ګرځولې، او هم په ترکیه کې دوه غبرګو موټر بمی چاودنه کې درې پولیس چارواکي وژل شوي دي.
ګران اردوونکو دا اوسره ټکی اوس پام شید د تفصیل دا.
د پاکستان بلوچستان ایالت په مرکزی ښار کوټه کې د پښتو نړیوال درې ورځنی کانفرنس روان دی چې پکې له افغانستان، اروپا، امریکا او یو شمېر نورو هیوادونو څخه هم پښتانه لیکوالان، شاعران او څېړونکي برخه لري. دا غونډه د بلوچستان پښتو اکاډمۍ په کوربتوب کېږي. د دې کانفرنس پښتو ژبه او جهانیت، ستونزې او امکانات د عنوان لومړنۍ برخه نن پای ته ورسېده چې مشریه د بلوچستان والي محمد خان اڅکزي کوله. سیمینار ته خپله وینا کې ښاغلی اڅکزي وویل چې د نړیوالو ژبو سره د پښتو سیاله کولو لپاره د داسې کانفرنسونو اهمیت ډیر دی. د دې کانفرنس په ویاړ ګڼ شمېر کتابونه هم چاپ شوي دي. سیمینار ته وینا کوونکو غوښتنه وکړه چې پښتو ته دي د کامی او سرکاري ژبې حیثیت ورکول سي، او د ملګری ملتونو ادارې یونیسکو باندې ژغ کړی چې د پښتو د ودې لپاره دي بشپړه اقدامات وکړي. تر دې مخکې هم ورته کانفرنسونه پېښور، کابل او په کوټه کې شوي دي.
اخوا د پاکستان بلوچستان ایالت واکمن ګوند نیشنل پارټۍ د کارکوونکو یو ورکرانو یو غونډه نن د خیبر پښتونخوا په سرخار په خور کې ترسره شوې ده چې پکې د خیبر پښتونخوا قبایلي سیمو د هیواد نورو برخو نه کارکوونکو یو ورکرانو ګډون کړی دی. په دغه غونډه کې د ګوند مشرانو په شمول د بلوچستان ایالت اعلی وزیر ډاکټر عبدالملک بلوچ هم ګډون کړی. د وایس اف امریکا ډیو ریډیو سره په ځانګړي مرکه کې ډاکټر عبدالملک بلوچ ویلي حکومت یې هڅه کوي چې په بلوچستان کې د جدایي غوښتونکو بلوچ مشرانو سره تماسونه سي او ډېر زر به په دغه لړ کې د برامداغ بوګټي سره رابطې کوي. د بلوچستان اعلی وزیر د پاکستان چین اقتصادي لارې په اړه هم اندېښنې ښودلي او د نواز شریف په حکومت یې غږ کړی د پاک چین اقتصادي پروژې په اړه شوې خپلې ژمنې دي پوره کړي.
په افغانستان کې امنیتي چارواکي وایي د امریکا په یوه ډرون برید کې لږ تر لږه څلور وسلوال وژل شوي دي. د دوی په وینا د برید نن د یکشنبې په ورځ د ننګرهار ولایت لالپوره سیمه کې ترسره شوی او ډرون الوتکې یو پیک اپ موټر په هدف کړی. دغه سیمه د خیبر قبایلي سیمې سره نږدې ده او چارواکي وایي په وژل شوو کې یو مهم وسلوال قمندان حبیب الله هم شامل دی.
د اتوار پورس په یروشلم کې په مسجد اقصی کې د فلسطینیانو او اسرائیلي پولیسو ترمنځ په داسې مهال نښتی شوي دي چې یهودیانو خپل نوی کال نمانځو. په مسجد اقصی کې حالات هغه وخت کل کې چن شول کله چې پولیسو په هغه فلسطینیانو نیولو لپاره جماعت ته ننوتل چا چې ځان په اقصی جماعت کې بند کړی او په اسرائیلي پولیسو یو کاڼي ورولي. د مسجد اقصی سره دغه تشدد وروسته دغه سیوا شوی چې ځایي مسلمانان دغلته د غیر مسلمو په تګ راتګ او یهودیانو ته د جماعت بهر د خپل عبادت کولو په سر په قهر دي.
په هندوستان کې پولیس وایي دوی د هغه مشکوک کس په لټون دي چې په لاقانونه توګه یې چاودېدونکي مواد په یوه ګودام کې پر ځای کړي وو او له چاودېدو څخه یې لږ تر لږه اته اتیا کسان وژل شوي وو. دغه پیښه کې سلو ته نږدې نور ژوبل دي.
د روس دوه لوی امدادي جازونه د بشري مرستو سامانونو سره شام ته رسېدلي دي چې هلته نږدې زر کډوالو لا سامانونه ورسي. ولې په شام کې مخالفو ډلو په دغه ګام سخت نیوکې کړي دي. د روس د دفاع وزارت ویان د خالي په ورځ ویلي په دغه امدادي سامان کې د عارضي کیمپونو جوړولو سامانونه هم موجود دي. په شام کې بیا د حکومت مخالفه فعالینو یوې ډلې سیریان نیشنل کوالیشن د روس لخوا دغه امداد غندلی او دغه ګام یې په شام کې نیغ په نیغه پوځي مداخلت بللی.
په جرمنی کې پولیس وایي نږدې 2200 کډوال پرون د شنبې پر ورځ جنوبي ښار میونخ ته د پناه لپاره رسېدلي او چارواکي اندېښنه لري چې ډېری به تر اسمان لاندې خپلې شپې تېروي په دې چې دوی د تګ لپاره بل ځای نه لري.
په ترکیه کې امنیتي ذریعو ویلي د اتوار په ورځ د هیواد په سویل ختیځو برخو کې د کورد وسلوالو سره نښتو کې درې پولیس افسران وژل شوي دي. د ذریعو تر مخه دوه پولیس افسران په یو موټر بمی چاودنه کې د سرنک ښارګوټي سره نږدې وژل شوي، یو بل پولیس افسر بیا دیار باکر ایالت کې د کوردستان افغان ورکر پارٹی د وسلوالو لخوا وجل شوی دی.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګران اردوونکو، دا وایس اف امریکا ډیوا ریډیو دی. زموږ د خبرونه د واشنگتن ډی سی د سټوډیوز نه نیخ پنې غوړې قدر منردونکو، په خبرونه کې یو شمیر رپورټونه شامل دي چې پکې د قبایلی سیمو په شمول په بلوچستان کې د یو ځوان هنرمند په حق لباندې مل خوندور رپورټ هم شته دی. خو استاذو پام را ګرځو یو مهم رپورټ ته. په ترکی کې امنیتي ذریعو ویلي د اتوار په ورځ د هیواد په سویل ختیځو برخو کې د کورد وسلوالو په ډزو او یو موټر بمې چاودنه کې درې پولیس افسران وژل شوي دي. د ذریعو تر مخه دوه پولیس افسران په یو موټر بمې چاودنه کې د سرنک خارګوټي سره نږدې او یو بل بیا په دیار باکر ایالت کې د کردستان ورکر پارټۍ د وسلوالو لخوا په ډزو وژل شوی دی. قدر منوردونکو، په ترکی کې د تشدد په داسې مهال سیوا شوی دی چې د تیرو څو اونیو راسې په ترکی کې د ترکی فوج د کردي ځواک عسکرو پر ضد عملیات پیل کړي دي. او بلخوا په ترکی کې د نیټو غړو هیوادونو یوه غونډه هم شوې ده. په دې اړه تفصیل اورو زموږ همکار محمد اکرام نه.
د ترکی حکومتي ځواکونو او کورد تنلارو ترمنځ د څو هفتو تشدد کې دا وروستۍ خونړۍ پیښه ده. د ترکی په سویل ختیځ ښار سزر کې خلک په صدر رجب طیب اردوان باندې هغه وخت سخت غوسه وکړه چې دوی د حکومتي ځواکونو لخوا په کورد یاغیانو د حملو وروسته په خپل ښار کې تباهي ولیده. ترک چارواکو د کورد یاغیانو پر ضد عملیاتو لپاره د نهه ورځو راهیسې لګول شوي کرفیو لری کړی. دا یوه ښځه په کورد ژبه کې وایي چې دوی د اردوان سره ثبت کړي. آیا دوی په یو بل ریاست کې اوسیږي چې هغه دا ګام ضروري ګڼي؟ هغه د خپل زوی او خاندان د جنگ لپاره راولي، او آیا د هغه دا حق جوړیږي چې زموږ سره داسې څه وکړي؟ د سزر په ټول ښار کې د بمبارۍ د لاسه تباهي ښکاري. ډېر ځای خلک وایي د ترکی حکومتي ځواکونه د خپل حد نه اوښتي. اخوا د ترکی وزیر اعظم په حکومتي ګامونو کومه بخنه نه ده غوښتې او د تباهۍ لپاره یې کورد وسلوال ذمهوار ګرځولي.
ترکیهنین هر کوشسینده کیم وطنداشلارمزون حضورونو سکونونو بوزمک ایستر ترکیهی کاوسا سوریکتمک ایسترسه.
د ترکی وزیر اعظم احمد داوتوګلو وای دوی به هغه خلکو ته سخت سزاګانی ورکي څوک چې دوی د ملک امن تباه کول غواړي او د ترکی اړیګړې ته راخلو کوشش کوي. په شمالي عراق او د ترکی په هر ځای کې د ترکی قانوني ځواکونو په عملیاتو کې د دوی مرکزی دفترونه تباه کړي دي. د سزر خلک داوا کوي چې د یوې هفتې په جګړه کې د 25 پورې عام خلک وژل شوي دي چې پکې ماشومان او ښځې شامل دي. خو ځینې کورد سیاستدانان چې دغه ښار ته ورغلي دي وایي د مرګ ژوبلو شمیرې په حق لاسه ویل د وخت نه مخکې خبره ده. اخوا د ترکی استنبول ښار کې د نیټو پوځي کمیټې غونډه کې نیټو ته راپېخ چیلنجونو په سر خبرې شوي دي. د نیټو دفاع وزیرانو په دې خبره زور راوړی دی چې د څه قسم چیلنج مقابلې لپاره د نیټو ځواکونه او وسله په تیزۍ سره ټول ائتلافي هیوادونو ته رسول یقیني کړي. د نیټو چارواکو افغانستان کې امن مشن، شام او عراق کې فعاله تندروه ډله، دولت اسلامي پر ضد جنگ او په مشرقي یورپ کې د روس جارحیت د چیلنج په سر هم خبرې اترې کړي.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتي ستونزې،
د پاکستان او هند ترمنځ صاحب د کنټرول په
کرښه، اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل زلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
دا د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو د ګلو او قدرمنو اوریدونکو خبري خپرونه له دوام لري، او اوس هم د کډوالو د ستونزو په باب یو رپورټ لور ته تاسو پام راګرځو چې په جرمني کې پولیس وایي نږدې 2200 کډوال پرون د شنبې په ورځ جنوبي ښار میونخته د پناه لپاره رسیدلي دي، او هلته د سوریه یا د شام د کډوالو په باب د او آی سی یا بیا د اسلامي هیوادونو د کانفرنس غونډه به هم کیږي، او هغه به هم په دې ستونزو باندې خپل غور او فکر کوي. په دې باب نور تفصیل راکوي زموږ همکار منزه شهید.
مننه ستاسونه کاکر صاحب او شعیب زاده ورور. څنګه چې تاسو هم پوهیږئ چې په تیرو څلورو کلونو کې د سوریې نه د کورنۍ جګړې له وجې په هیواد کې شاوخوا تقریبا نیمایي وګړي د کورونا وتلي او بې ځایه شوي دي، چې تقریبا 22 میلیونه کسانو ته د دې شمېره رسي، او له 4 میلیونو نه هم ډیر وګړي په نورو هیوادونو ته پناه ورکړي دا وتلي دي. نو په دې باب ټاکل شوی چې د اسلامي همکاري سازمان او آی سی نن یعنی د سپتمبر 14 نیټې باندې د سعودي عربستان په جدي ښار کې د سوریې د کډوالو په تړاو یو بیړنۍ ناسته وکړي، او د دغه سازمان درې غړي هیوادونه اردن، ترکیه او لبنان 4 میلیونه سوریې کډوالو ته خپله غېږه پرانیستې ده. خو داسې ویل کېږي چې سعودي عربستان او داسې نور عربي هیوادونه چې د سوریې کډوالو په اړه څه خاص لا تر اوسه نه دي کړي، او دغه هیوادونه تر ډیرو نیوکو لاندې هم دي. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزارت د جمعې په ورځ چې د سپتمبر د میاشتې 14 نیټه وه، دا اعلان وکړو چې له 2 میلیونو ډیر سوریایي کډوال په دغه هیواد کې شته دي، خو په دې شمیرو کې لا تر اوسه ډیر شک دی او ګمانونه هم شته، او لا پخلی نه دی شوی چې دغه شمیر سوریایي کډوال دغه هیواد کېشته. دغه د اسلامي همکاریو غونډه په داسې حال کې ترسره کیږي چې د ملګری ملتونو سازمان په دې اړه خبرې اترې کړې دي، او بحث کوي چې د سوریې کورنۍ جګړه همداسې که دوام ولري او نو د روان په دې روان کال تر پایه به د هیواد نه نور هم ډیر کسان له کوره بې ځایه شي، او د کوره به د سوریې نه به ووځي او نور هیوادونو ته به ځي، او هلته به پناه ورکوي. او له دې خبرو مخکې په سوریه کې د بشري مرستو هم همغږي کوونکې یعقوب الحلو له بیلابیلو هیوادونو نه دا غوښتنه وکړه چې تر کومه حده کولی شي نو دوی دې د سوریې بې ځایه شوي خلکو سره هم مالي مرستې وکړي، او ورسره دې خپل مرستې جاري وساتي. او نوموړي دا هم وویل چې که د دې جګړې پای ته رسولو باندې کار ونه شي نو په دې نږدې راتلونکي کې به ډېرې نورې کورنۍ هم بې ځایه شي.
ډېره مننه منزه شهیده کوردم.
تاسو نه هم مننه.
دا وایس اف امریکا ډیوه ریډیو ده.
ډیوه ریډیو هر ورځ تاسو ته د پاکستان په وخت سحر شپږونه 9 بجو پورې،
او د ماښام له شپږو څخه د شپې تر 12 بجو پورې
د سیمې او نړۍ تازه خبرونه مرکې،
او په سیاسي، اقتصادي، ادبي او شعر او شاعري د خبرو اترو پروګرامونه وړاندې کوي. دا د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو د ګلاو قدر من اوریدونکو خبري خبرونه تل واشنگټن ډي سي څخه اغواجه ستا، لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې هم اوریدل، او د منزه شهید په خبرو کې مو هم اوریدل چې جرمني کې پولیس وایي نږدې 2200 کډوال پرون د شنبې پر ورځ جنوبي ښار میونخته د پناه لپاره رسیدلي، او چارواکي وایي چې اندېښنه لري ډیری به تر اسمان لاندې خپلې شپې تیروي په دې چې دوی د تګ لپاره بل ځای نه لري. هم په جرمني کې چارواکو نن د یکشنبې پر ورځ ویلي چې ښار ته د کډوالو په تګ کې څه کمی نه دی راغلی. میونخ له ختیځ څخه و جرمني ته د داخلېدو لپاره غټه لار ده. نور تفصیل هم په دې باب راکوي د وایس اف امریکا ریپورت کې زموږ همکارا ماوش جلیل.
په ګرد یورپ کې د خالی پورز د کډوالو بحران په ضد مظاهرې شوې دي. په زرګونو مظاهرې چانو په مرکزی لندن کې د کډوالو زیاتیدونکو بحران باندې قابو کولو کې ناکامۍ باندې برتانوي حکومت په ضد مظاهرې وکړي. د بشری حقوقو کارکونکو سیاست مدارانو او هنرمندانو د کډوالو مسلې حل لپاره پارلیماني چوکړخته پیاده مار چکړو. مظاهره کوونکو په لاسونو کې بینر نیولې وي چې ور باندې لیک شوی وو چې پولی کلاوي کې او کډوال د نه پرېږدي. روان کال 15 لکه کډوال په اروپا اتحاد ملکونو کې پناه اخلي. د ډنمارک په کوپنهاګن ښار کې هم نږدې دی سره خلکو جلوس روباسلو. ځایي میډیا تر مخه مظاهره چانو په لاسونو کې بینر نیولې وي چې ور باندې لیکو کډوالو ته هرکلی وایو. د سویډن په سټاکهوم ښار کې هم نږدې 1000 خلکو د کډوالو سره ملاتړ په لړ کې یو جلوس روباسلو. اخوا د جرمني چارواکو وینا ده چې د دوی اندازو تر مخه په راتلونکي 2 ورځو کې په ملک کې 40 سره کډوال راتلی شي. دا شمیره د تیرې اونۍ په آخر کې جرمني ته راتلونکي کډوالو شمیرې نه 2 چنده زیاته ده. امکان دی چې د دې کډوالو غټه شمیره به د هیواد جنوبي ښار میونیخ ته ځي. د جرمني چارواکو وینا ده چې د کډوالو راتلو لپاره انتظاماتو په سلسله کې مرستو په لړ کې 40 زره پوځیان هم پر ځای کړي دي. جرمني د شام او لیبیا پرنګه جګړه ځپلي هیوادونو نه راتلونکي کډوالو د خوخي ځای جوړ شوی دی او د دې غټه وجه د جرمني حکومت لخوا د کډوالو د ريجستریشن د یورپي یونین د قانون معطل کول دي. تیره میاشت د جرمني حکومت اعلان کړی وو چې د ټولو کډوالو په خواستونو به کاروایی کوي او دا فرق به نه کوي چې هغې کوم یورپي هیواد ته مخکې داخل شوی وو. د دې اعلان وروسته زرګونو کډوال د ترکیې نه د بلقان ریاستونو او هنګري په لار جرمني، آسټریا او سویډن په سفر راوتي. د جرمني میونیخ ښار ته تیره اونۍ رسیدونکو کډوالو ته په ریلوې سټیشن تود هرکلی وویل شو او د دې وروسته ټول هفته د کډوالو د راتګ سلسله جاری وه. داسې خبرونه هم راغلي دي چې د جرمني حکومت په داسې اقداماتو هم غور کوي چې خالي کورونه حکومتي کنټرول کې اغستو وروسته هلته کډوال آباد کړي شي.
و اسمان تلاس د عقل نه رسیږي، دا خو عشق دی چې په عرش کرسی قدم دی.
حسن خو بس حسن چې هم خدای او هم جانان دی، دی فانی جهان کې بل مشال دلا مکان دی.
د هر جمعې په ورځ د پاکستان په وخت د ماسخوتن د 9 نه تر 10 بجو پورې د تصوف او صوفیانو په اړه دا خصوصي بحث اوریدل مه هیروي.
دا وایس اف امریکا دی ریډیو ده. تاسو زموږ خبرونه د واشنگتن ډی سی د سټوډیوز نه نیخ پنې غوړې قدر منوردونکو. اوس هم د قبایلی سیمو په حق رپورټ تاسو پام راګرځو. په د پاکستان قبایلی سیمو چې کوم انتظامی ادارې د فارټ سیکریټ دغه چارواکو ویلي چې قبایلی سیمو کې بعد 14 میونسپل کمیټې جوړیږي او د دغه لپاره نړیوال بانک چې کوم دی 900 بلین روپۍ هم ټاکلې دي. دغه میونسپل کمیټې به د پاکستان قبایلی سیمو کې جوړیږي. د دې کار به سوي عام خلکو ته به څه فائدہ وي؟ تفصیل اورو د ارشد مومن نه په دې رپورت کې.
د پاټا سیکریټ چارواکي وایي قبایلی سیمو کې 14 میونسپل کارپوریشن به د 900 میلیونه روپو په لګښت جوړیږي چې د امداد زیاته برخه به د ورلد بانک لخوا ورکړل کیږي. د ترقی په نوم د پروجکټ کې په ابتدایي توګه د باجوړ خار او پړچینار کې کار تر سره شوی او په نږدې راتلونکي کې به د مومند ایجنسی غلنۍ او د خیبر ایجنسی لنډی کوتل بازار کې دغه پروسه شروع کیږي. میونسپل کارپوریشن څه شی دی او کوم کارونه به کوي؟ د مومند ایجنسی دغه پروجکټ لپاره د سروې مشر شاسوار مومند یې ځواب صدا سره کړ.
ضرورت دی جو مخبر دا چې دیسره تقریبا ویش اتیش کلی دی نو ویش اتیش کلو کې ومنګه دو وبونې ځم به حالو ویش اتیش کلو کې به دا سونه کوسی چې دا به پخېږي نالې چې دی هغه به پخېږي دا کم چې زمونږ ډیرانونو سیستم دی چې ډیران په کوسه کې پروت دی او هغه نه بارا نشي چې کړی او غندګي او هغه سره جوړ شي نو دې ټول مکمل نظام دی یو غټ نظام دی. به هغه کې فایر بریګیډ هم دی چې کله اور ولګي څنګه گاڑی به کم ځای ته دفتر جوړول دي هغه پکې کول دي. لارو کوڅو ته پر درانه پر شمشاني لګول دي. هغه کې پارکونه دي، سکولونه، هسپتال کې رسېږي کار کول پکار دي، روډونه کې څه پکار دي. دا ټول کارونه به ان شاء الله وقت بعد شروع کی گئے سر.
تروسه په قبایلی سیمو کې د بازارونو او غټو قصبو انتظام او صفایي لپاره کومه ځانګړې اداره نه وه او دغه چارې به د پولیټیکل انتظامی لخوا په مخ وړل کېدې. ولی اوس د نوي نظام ته ځي خلک خوشبینه دي چې د پرمختیا نوې لړۍ به پیل شي. خو د پاټا سیکریټ وایان فضل الله نمو پوښتل چې د نړیوالو مرستندویو ادارو لخوا د قبایلی سیمو پرمختګ ته دومره پاملرنه ولې کېږي؟ نو هغه وویل
9/11 نه پس ترهاګرو چې زمونږ قبایلی سیمو ته څونه نقصان رسولې دی، سوره انفراسټرکچر تباه شوی دی، سوره سکولونه تباه شوي دي، او دغه څونه هسپتالونه د هغې بلډنګونه چې دی سوره هغې ته نقصان رسیدلی دی. تاسو ته به بتایي چې زه تقریبا 500 زیات سکولونه چې دی د ترهاګرۍ ښکار شوو په هغې کې څه واپس ریکنسټرکشن روان دی، او تاسو ته ښه پته وه چې څونه انفراسټرکچر تباه شوی دی. نو د هغې په لړ کې چې دی زمونږ چې څونه بین الاقوامی ترقیاتی ادارې دي هغه هم غواړي چې را موږ سره مرسته وکړي، د حکومت پاکستان سره مرسته وکړي چې دا کم غم د جنگ ځپلې علاقې وي هغه چې دی نو بیرته آباد شي او په هغې کې خوشحالي او سوکالي راشي او ترقی وشي.
چارواکي وایي چې دغه میونسپل کارپوریشن انتظام به تر 200 میاشتو پورې د پاټا سیکریټ لاسو کې وي، ولی بیا به دغه ذمواري ځای پولیټیکل انتظامیې ته سپارل کیږي. ارشد مومن، وایس آف امریکا، ڈیو ریڈیو، شب قدر.
دایو سو ساس کی در روح جون دا پارا سمرا قیمتی دی.
اے خدایا اقل را، اے خدایا پوہارا. تگی تگی خلقی استان نظار، ساس کی ساس کی. چه پوجره که دا پیاله کلنگ نی، دا چه نک تنگ نی، نو آقا بام لاسو جره بی.
دا خوزه نویم دا خو عبدالقدوس استاد وی سان پوی که ورشا ورشا آلات که بوکی که
بختار رما واره دا جون نار
د هر اتوار یا یک شنبه پښپا د پاکستان په وخت د شپې پاوکام 9 بجې
او بیا د نهه یا سی شنبه په سهار پاوکام 10 بجې.
وړاندې کوونکی
محمد مونی،
لیکونکی
نور البشر نوی.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د ګلاو کډر من اوریدونکو خبري خبرونه لا دوام لري. او اوس هم د پښتو ژبې د وی سندرغاړي ګلپاڼي و ژوند او فن ته کتنه وړاندې کوو، او دا کتنه زموږ همکار نوشروان کلندر کړی ده.
دا آواز د خیسته پیغلې او تعلیم یافته سندرغاړې ګلپاڼې دی. ګلپاڼه نور د خپل خولې صدا سی وایي.
بیسیکلی زه خو د افغانستان د سیمې نه تعلق ساتم، شینواری هم زه بیسیکلی زنه، خو لکه ډېر مخکې لکه پیدایش مې د پېښور دی، په پېښور کې پیدا شوی یم، تعلیم مې دلته حاصل کړی دی او لګیا یم لا تر اوسه سټوډنټ یم.
ګلپاڼې ډیو ریډیو ته خپلې ځانګړې مرکه کې ویلي، فلمونو ته د راتلو یې سخیال نشته، د دې باوجود چې څو وارې ورته په پښتو فلمونو کې د کار کولو افر هم راغلی دی، خو وایي غواړم چې سندرو پورې محدود پاتې شم او خپلو مینوالو ته ډېر څه ورکړم. ګلپاڼه زیاتوي د بده مرغه د پښتو مارکیټ ډېر محدود دی، او زیاتره سندرغاړي د مارکیټ د مجبورۍ له وجې د فلمونو لپاره سندرې وایي.
سبا مارکیټ ډیمانډ بس دا درس غوبل چغ شروع والا غانی نن سبا روان دي، دا د مارکیټ ډیمانډ دی نن سبا، او سنگر هم مجبور دی د مارکیټ ډیمانډ مطابق باغه ما سندره وي کوم چغه تو پر کی چیر دا سندره بتوي پدی بتا ته دونه دونه پیسې ملایوي.
ګلپاڼه وایي سوشیالوجي مضمون کې به اعلی تعلیم حاصلوم، د تعلیم بوج اگر چرابانده ډیر زیات دی خو بیا هم کافی وخت د سندرو مشک ته ورکوم
ریسل لپاره ډیر کم ټایم ملایوي خو چې کم ټایم ملا زه یې خپل ګنټه دوه باسم خپل ریسل کوم استاد سره کینم هغه ځان ته پوی را پوی کم چیرې دا سور دا بیټ دا لې دا تال د بي سي صاحب دې ځان ته پوی کم او استاد نذیر ګل استاد زه تعلیم حاصلوم
د خپل مینوالو څخه ډیره خوشاله ګلپانه وای تر اوسه پورې مې چې کومې سندرې ویلې دي دا یو سندره مې ډیره خوخه ده
ګل زما په سي ډیره جړاره چې دا مې ډیره خوخه هم ده زه به تاسو ته دا لږ زم زم ګل زم ور په سي ډیره جړاره جي اغلی ونی با کل بیا راځي ګر زم ور په سي ډیره جړاره جي اغلی ونی با کل بیا راځي
ગરજમર પસે ડીર જળા રાજી હગલે વને બાકલ વ્યા રાજી ગરજમર પસે ડીર જળા રાજી હગલે વને બાકલ વ્યા રાજી હગલે વને બાકલ વ્યા રાજી
نوردونکو تاسو د ګلپانی د جون او فن پاړه رپورت واره د بلوچستان ایالت کې طاهر فیروز به هغه ځوان هنرمند دی چې په دغه نه یوازې په دغه سیمه په خیبر پښتونخوا بلوچستان کې هم ډیر مینوال لري په زیارت کې به میلې تورغلې او الته کې موسیقي کړې و په دغه موسیقي کې کاکړې غاڼې هم او ځوانانو بیا دغه ته روایتي اتن هم کړو تفصیل اورو د نعمت الله سرحدی نه چې طاهر فیروز سره خبرې هم کړې او موسیقي هم ریکارډ کړې
وی بچی دې دغه سپیکر شمیر ځوانان په دې میله کې ناش ګسر د ټول نو او نو دغه سره میله روانه ده دغه ډیر ماشا الله میله جوړ شوی نو تاسو وینئ چې واری خو ته د اسلام خلک خالد
تاسو پروګرامونه کړی دي او تاسو خپل هنر خپل رنگ دغه تاسو سره کړی دي او وسول په دې خبرو کې هغه کم جوش خروش دی هغه دې خلک وسول دې په مدد کوي
جوش د یو وخت لپاره په خپل څه ما یو سیوا خو دا وخت موږ وینو ماشاالله څه چې د پښتنې سیمې کومې علاقه دي خصوصا که هغه چمن وي که زوب وي که نورلای وي که پشین وي که خصوصا کوټه وي دا وخت موږ وینو چې حالات ماشاءالله یو څه برابر شوي دي کوم چې تېر زموږ څوارلسم اګست دا هم خلک ډېر په خوشحالۍ سره تېر کړي او تر دې دمخه چې کوم د اختر پروګرامونه وو هغه هم په ډېر خوشحالۍ سره تېر شو نو موږ وینو چې انشاءالله دا وخت
تاسو بایسته هنرمند بلوچستان ایالت کې دا وخت هنرمندانو روان وخت سره کوي
موږ وینو چې انشاءالله نو امیدي به نه کوو پر روان وخت کې انشاءالله تعالی حالات برابر شي
کوشش نه کوو
او کوم چې موږ د ځوانانو د دې لپاره به موږ خو په بیلو کې سمو ته ځو نو موږ هلته خو څنګه د پیغام ورو چې تاسو به همت نه راوي او کوم چې موږ مختلف سمو زموږ مشران دي او ماشاءالله دا میسج ته خبر ورکړي راسي نو ماشاءالله زما په خیر دا دي چې حالات به ان شاء الله تعالی نورم سم چې موږ د الله څخه ته دعا کوو شیر بلر بر افغان پرته دي خصوصا په پاکستان کې دي په افغانستان کې دي نو موږ دې دا د الله سره دا دعا کوو چې
دغه سمج د وسیمی یو ځوان او نرمن طاهر فیروز ست د خبرې کولې چې په افغانستان کې د ترات علاقې زیات کړي چې دي خو بیا هم په ځوانانو کې هغه رنګ جوش او خروش د تلکی هغه رنګ جذبه د تلکی چې دغه وخت اوسم د نرمندانو سره په تاسو